آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله موکوم د طالبان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو. یو وخت په کابل کې ناستو واکمنانو اسلام آباد د طالبان په پلوي تورنوه او نن سبا اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده. دا تورونه روانه اونۍ وروسته تر دې ډېر وپارېدل چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټن ځایونو موجودیت او هلته فعالیت ته اندېښمن دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل چې د افغانستان له خاورې هیچا ته تهدید متوجه نه دی. بلې خوا ته د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ګڼو بریدونو راپورونه خپره شوي دي. د دغو یو شمېر حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او په بلوچستان کې د یو شمېر بریدونو پړه تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې ده. د دې پیښو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ځانګړی استازی آصف درانی کابل ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبري وکړې. تر دې لیدې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د امیر خان متقی په وینا راغلی دی چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په داسې وخت کې چې د پاکستان دننه سیاسي ثبات ټکنی دی، د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بیا هم ممکنه ده چې په سیمه کې ثبات ته کار وشي. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک له اسلام آباد، د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد له امریکا، او د سیاسي چارو کارپوه تاج محمد تلاش له کابل راسره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی خټک صاحب، که تاسو ته راشم او له تاسو واورو، د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ دغه ناندرې ستاسو په باور څه معنا لري؟
ډېر مننه تاسو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې ارز کومه چې دا د طالبانو پروژه چې پاکستان تقریبا داسې یو نږدې دېرش کاله نه په مخه بیایي، نو دې کې یو سلسله مشکلات هم شته. پاکستان خود یې لپاره دا کوله چې دوی په افغانستان باندې یو هژمونی یو غلبه ترلاسه کړي او افغانستان یا بیخی یو قسم ته پنځم ایالت خپل وګرځي او یا د دې چې تحت الحمایه سیمه کې بدل کی او د غرب لوبه کې هم د خبره راځي، ځکه چې غربیان هم غواړي چې د کسی مرکزی اسیا ته جهاد او د خبرې نږدې کی. نو لہذا اوسه پورې خدا او چلی ده. خدا د چې د ټي ټي پی ولا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان وو همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو دی په وی چې د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي او دا هغه چې کوم دي چې ټي پی چې دي د هندستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډي اس په نوم یې دل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګیدل چې اصل کې دا ټي ټي پی او طالبان خو یو خلک دي او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو، مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو، الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه، هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني. فلهذا هغوی ټي ټي پي دلته کې بندي خانون هم کابل کې خلاص شول او د امریکې چې کومې سلابې پرېښې وې هغه هم برخه هغې ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. نو دلته چې راغلل د هغې دلته کې فعالیتونه پیل کړل او پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل او دې دلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې دې کې دوه درې خبرې بدلې. یو دا دی چې دوی یوازې ترګري عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کواټ کې بنو کې هر ځای پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا. یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دیم داسې اعلان کړی دی. دویمه خبر دا ده چې دوی حمله چې دي د کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي, فرنټیر کور باندې کوي, اف سی. نو دغه خبره دا ده, درېمه دا ده چې دوی چې کوم دا هغه راغلي دي, دا وسلې راغلي دي, دا نوی وسلې دي, او د پاکستان پولیس مخه نه نیسي. پښتونخوا پولیس والو ډېر تلفات ورکړل, نو دا یو بل مشکل دی. او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډېر جدي دی, هغه دا دی چې دوی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه, پنجاب د پاره, بلوچستان د پاره هم سازمانونه اعلان کړل, او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي. نو دا هغه خبرې دي چې پاکستان یې تشویش کې چولې دي.
ډیره مننه خټک صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم, تاسو ازادي رډو ته پورستوي کې ویلي وو چې دا د پاکستان لوبه ده, لیکن څنګه چې خټک صاحب تشریح کړه او ورستوي کې لشتر لږ په تیر یو اونۍ کې چې کوم راپورونه ازادي رډو لري, دوی ډیره حمله کړې دي. تاسو د ټي ټي پی ډلې ته په سترګه ګورئ.
سلامونه درنښت تاسو ته, درنو مېلمنو ته. زه نن هم هماغه خبره کوم چې د قراین او اسناد او وختونو ته وګورو. د 2014 راته دی په پاکستان چې ځانته یو خزبرده په سیمه کې البته یو ډېر قدرتمن دی, ځانته وایي یو پیاوړي اردو لرونکي ادعا کوي. نو دا ستره مرياتونه چې دی هلته پاکستان کې وکړله, په البته پښتونخوا کې, پښتني سیمه کې, د طالبانو د ټي ټي پی یو مشرتابه هلته نه ونیول سو نه ووژل سو. البته د یادونه ده چې دغه ټول عملیاتونو پر سر باندې د پاکستان په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو څخه د تر ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په نوم باندې میلیارډونه ډالر واخیستل. بل بحث دا چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی قربتوب کوي. چې ټي ټي پی په درې برخو وېشل شوی ده, هغه د نور علي مسیح کومه ډله چې په پاکستان کې ډېر جنګیالي دي, مثلا د حافظ ګلبدر ډله په خوست کې ده, همدارنګه د اسلام مسیح په نامه چې کومه ډله ده هغه په کابل کې ده, او دا ډیره باسه شمال ته انتقال شو. او دا فکر باندې سراجین حقانی د پاکستانی چارواکو, د پاکستانی ملایانو او د هولس قانون د خلکو راغلو استادو قربتوب کوي, منګریتوب یو کې ټي ټي پی او د پاکستاني اترمنو په لیکو شکنه سوسيټي ټي پی آلتا ستا. لکه دا ټي ټي پی د برادر یو شم را په دې کو په دومره لوی کچه باندې څنګه راوو ستل افغانستان ته, دا بس کله چې موږ د جمهوریت په محل باندې تل د اسناد او شواهد پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه تر هغه افغانستان ته راوړي, د پاکستان خبره به تل دا و چې دوی ټول ډیورنډ کسه په اغزم تاني ولې ده, او هغه مال اخلي واکه 2000 کې دوی ولې چې دوی 2000 نظامی پوسټې پر ډیورنډ کسه باندې فعال دي, او هیڅ امکان نشته تر هغه دې دغه اغزم تاس خراوا وړي او اندارنګ لري بیا د دغه په 2000 پوسټوس خراتی افغانستان ته راشي. ام دا پښتنه نه پیدا کیږي چې نن د افغانستان څخه څنګه د څوک دی اول عملیاتونه کوي. لیازه زه په دې باور یم لکه په تیرو شو د کورونا کې تر هغه په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان تل د غیر ناتو ائتلافي هیواد ثابتېدو هڅه وکړه امریکا لپاره, نن هم د تر هغه د قرباني یو تمثيل دی تر هغه ری
سره د مسجد آزاد صاحب. آزاد صاحب مخکې او بخشه مخکې خټک صاحب هم په دې برخه کې توزیع ورکړه, او تاسو ته نن نن هم خبر لرو چې ډیر سخت بریټ په باړه کې شوې ده او پولیس پکې وژل شوې دي. هغه یو تصویر خپور شوې ده, البته ازادي راډیو نه تاییدوي. هلته تانه سلامت لاندې لیدل ده په بلوچستان کې د جولای په 12 باندې په بریټ کې 12 پاکستانی عسكر وژل شوې دي. په د اسوسییټډ پریس اژانس البته دا راپور ورکړی دی, په ژوب کې حمله وشوله, په بنو کې حمله وشوله, په پېښور کې د باړې تربیت څو ساعته مخکې د پېښور پرېګي ماډل ټاون کې حمله وشوه, بیا هم په پاوز حمله وله, تر دې مخکې د پېښور په حیات آباد کې په اف سی ځواکونو حمله وشوه. نو دومره حمله بیا هم لوبه
زه هم دې ته وسره ځم. د پېښور حمله بس تاسو پیا دي چې په پولیس لاين کې وشوله, او ډېر لوې چاودنه و, او ټول مسجد را کښېنستای. پولیسو د پولیسو ورپور چارواکو چې په دغه سیمه کې ووسی ایغو دیغو اتاسو ایغو تل خپل تفتیش وکړي, غول دا 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 نه ځا مرګ وو نه دا د بلې خوا راغلی دی, باید د پاکستان د دې په اصطلاح باندې چې خصوصي ایجنسی یا ادارې باید د دې ځواب ورکړي. د پاکستان یعنی د پېښور پولیس هغه چې کوم چاودنه وشو, پولیسو مخامخ دا ادعا وکړه چې دا د پاکستاني استخباراتو کار دی. راځم بلې تاسو د پښتنې بلې برخې ته. څومره چاودنې چې په تیرو شلو کلونو کې آخوا ته شوي دي، دا ټولې چاودنې دا یعنی نوي شته چاودنې دا په پښتني سیمه کې شوي دي. په پاکستان په پوځ کې چارو شته شوي ډلې دي، پنجاب رېجمنټ دی، بلوچستان رېجمنټ دی، یا د سرحد رېجمنټ یا ځواک دی. کله چې پوځیان هم تر بې له پرمړ کېږي هغه پښتانه دي. او د دې تر څنګ دا وړ مسله زموږ په یاد ده چې هغه پولیس افسر چې د ننګرهار کې مړی وموندل شو افته واړول شو، نن هم په پولیسو باندې چاودنه کېږي. دا پولیس به پښتانه دي، یعنی اکثریت یې که نور نظامي ځواکونو باندې
مننه آزاد صاحب مننه مننه
نو لهدا د تمثيل لپاره وته اوسه کوي نو د څو نشي کېدای.
مننه مننه د سیاسي چارو کارپوه تاج محمد تلاش. تلاش صاحب، تاسو څه فکر کوي چې د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ دغه اختلافات په څه معنا؟
سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د میلمنو دی، وخت په خیر وي. فکر کوم چې دلته اهداف متفاوت دي او د متفاوتو مفکورو پر بنیاد باندې جګړه روانه ده. البته اقتصادی ارخم دلته ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. په یاد ولرئ چې پاکستان اوس د دوو خطرناکو لوبو سره مخ شوی دی. اول داخلي اقتصادي سیاست او د اقتصاد د مدیریت له لاسه ورکول او د بحران سره ځان مواجه کول. دویم داخلي جګړه یې په پراخېدو باندې ده او سیاسون اوس هڅه کوي هر یو ځان پاک وشي او آئنده د مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. په یاد ولرئ چې په لنډو وختونو کې به د دوی پر کابینه باندې ماتې په دا خاطر ګډه شي چې هر څوک به د خپل موقف څخه او د محکومین سبا ډارېږي او استعفا ته به اړ کېږي. دته زه داخلي اراج مرج او سیاسي اقتصادي اراج مرج ویایم ډېر خطرناکې پایلې لري.
تلار صاحب منن، البته د پاکستان اوسنی حکومت تاسې هم ټاکل شوی دی چې د اگست تر اتمې پورې واک موقتی ادارې ته وسپاري.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
خټک صاحب، څه فکر کوي چې دغه وروستۍ حمله د لکه څنګه چې تاسو مخکېم تشریح کړی د پاکستان امنیت ته څومره تهدید دی؟
اصلا وزه ډیر تیزی سره بدلیږي. یو په خوانی تحلیلونه دی، یو تازه اوس وزه باید خبرې وکړو. دا جوب کې حمله چې وا، دا حمله یوازې پاکستان کې داخلي خبره نه وا، دا هغه ځای دی چې کوم ځای نه د پاکستان او د چین د کوریډور چې تجارتي کوریډور د دې جنوبي د دې غربي لارې په دغه ځای تیریږي. نو دا خو چین سره تشویشی جدی چې آیا دا لاره مسونه د لارې باندې چین به تل راتلی شي. گوادر ته چې کوم ډیر اسماعیل خان نه د نصر باندې جوب تزي او جوب کې بیا دا حمله وشو، نو د پاکستانی جنرال زکه کوټې ته په منډه لاړو او زکه خشم وکړو، زکه خبرې وکړي چې چین ته اطمینان ورکړي چې پاکستان د دې بخري سي. او بیا تاسو ولیدل چې یعنی هغه چې کله پاکستانی جنرال دا وې چې په دې حمله کې افغان اتباع هم ګډون درلود، ځکه چې هغه جهاد پاکستان والا چې اعلان وکړو نو یو انتحاري سره چې انتحاري حمله کړو مرشیو هغه افغانستان ادرس وخدو. نو امریکا وې چې نه مونږ خبر یو چې افغان مهاجرین دلته کې په دې فعالیتونو کې ګډون نه لري. او واکه چې افغان مهاجرین خو ګډون نه لري، خو دلته خو چا دې افغان مهاجرین خبره نه وکړي، اتباع خبره کړو. نو د دې اصل دې پورې خبر کوم چې د چین او د امریکای خبرې دې کې داخلي دي. دا دوی نوې لوبه چې دا ځکه چې پاکستان چې دی دا په خوا بو د امریکای او طالبانو منځ کې ضامن وو چې سو پورې دوه معاهده نه وشوي. دوه معاهده نه پس امریکا او طالبان نیخ په نیخ خپل کړي کې لري چې کدي خبرې کول غواړي. دوه کې کی دي دوه افریقا امریکای استخبارات نظامیان سیاسيون راشي ای خبرو کی، او خو اوس پاکستان چین او طالبانو منځ کې ضامن دي. نو چې پاکستان چین ته تضمین کړي دی چې طالبان وو چین سره ملګرتیا کوي په دې کاریډور کې به شاملېږي، مګر چې امریکا دا ویني نو امریکا فشار واچي طالبانو ته وایي چې بشري حقوقو خبره راوچته کی، هغه دلته کې ترګري خبره راوچته کی، هغه دلته کې د مخدره موادو خبرو چې دي کې هغه چې د تحریم دی د سفرونو باندې هغه لاس ټینګ کی نو لہذا پاکستان باندې امریکا فشار باچی دا آی ایم ایف چې د صندوقي وجی بیل مللی چې پاکستان ته اوس پوری دا غنور کولو پیسې نور کولې سو میاشت نه پاکستان وړاندو لکه دا ډیر پیچیدا بغران جلو بدا دیکھی یعنی د چین او د امریکې دا عوامل چې دا هم نظر کې ساتل پکې دویما پاکستان کې داخل کې یو مشکل دی عمران خان دی پاکستان کې اسټابلیشمنت چې ورته وایي دیکھی اردو یعنی فوج دیکھی د قزا ستر پوړی چې دی دا ټول بلکې دیکھی دوه ډلې دي یو ډله چې عمران خان شاته ولاړه ده هغه طالبانو په حق کې دي یو دا دی چې دا د زرداری دی او دا شہباز شریف دی چې کریډور غواړي او دلته کې او دا اوسنۍ جنرال رسیزم ورسره ولاړ دی دا بل ډله ده نو پاکستان کې یو ډله نه ده چې دا د خبرو ته نو کړه طالبان ځنې عملیات کوي یو لیا سر عمران خان سره کوم کوي ځکه چې هغه سره نږدېوالی لري نو دا داسې ډېر ساده لوبه نه ده چې سړی داسې هغه ځنه چې پنځلس کاله مخکې خبرې ور باندې وکړي
مننه خټک صاحب البته د عمران خان خبرې چې تقریبا هر ورځ د یوټیوب لاله وینا ورکوي هغه د پاکستان راتلونکي ډیر خطرناکه بولی هغه وایي چې پاکستان مخ په ځوړ روان دی د تاسو خټک صاحب د امریکا د ملي امنیت د ویان څرګندونو ته اشاره وکړه جانکار بي همدا تور روانونه په یو خبري غونډه کې رد کړ د لنډ څرګندونو سره او بیا بحث ته دوام ورک
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي
د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی و تلاش سب کله تاسو چې په افغانستان کې استي وورو په کابل کې طالبان څه وایي د پاکستان په برخه کې دا جن چې تاسو لیدلی مطلب مدارې عام طالبان
عام طالبان اول غواړي چې په افغانستان او په پاکستان کې امن راشي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ صلح او اقتصادي ثبات رامنځته شي او غواړي چې هغه تورونه چې 2011 کال نه تر 2016 کال پورې امریکا طالبانو د ترهګری ډلې نوم یې هغه ثابت کړی چې وسته د ریښتینې ده کومه ده مواد مخدر څوک صادروي نو تعدیم زیات څوک لري قاتل وران څوک زیات لري او څوک کولی شي چې په شمو دي لا توکري او نیمه د سبا په فابو
تلاش سب او بخشه تلاش سب یعنی په د طالبانو کې کوم چې تاسو وینئ په دوی کې داسې کسان شته چې دغه کوم اسلامي نظام چې په کابل کې دوی ټینګ کړی دی د دې پلوی وی چې په اسلام آباد کې هم ورته نظام ټینګ شي
دا مفکوره زه فکر کوم چې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ متفاوته ده ټول په دا فکر نه دي چې کوم نظام په افغانستان کې راځي په پاکستان کې ثاني شي ولی دغه د اسلامي امارت وړي او رهبری لا یو لاسوهنه په یو خل هواد کې ګڼي چې دا فکر کوم لازم نه ده ولې هر هواد ځان ته خپل پالیسي اغلار او ټول مقررات او قوانين لري په چیر ته طالبان کټ مټ وغوړي چې خپل نظام دی په پاکستان کې تطبیق او تطبیق وکړي زه به فکر کوم چې دا به یو لوی بل نام درې رامنځ تکړي د امارت او د پاکستان د نظام ترمنځ نو دا مفکوره فکر کوم چې د دې په ذهن کې پاکستاریت
مننه آزاد صاحب د امریکا او د پاکستان روابط هم په روسیو کې په خو هم په تیرو شلو کلونو کې ورو ورو خراب شوی وو خو په روسیو کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی امریکا ته سفر وکړ او بیا کومه اعلامیه خبره کړله له جو بایدن سره په اعلامیه کې چې دوی جوړو ویل چې تر هغه له پاکستانه په نورو هیوادونو کې بریډونه کوي دغه مسله چې تاسو په امریکا کې اوسئ د امریکا رسنیو بیا وروسته هم وشاربله او په امریکا کې دا سیاسیون څه فکر کوي چې دا په څه معنی
که به څه وران کړی تاسو د پرزنټر سره ډیر مختصر نه دا ونه کوم چې کوم عملیاتونه نمونه چې ما واصل دا ډیر سره عملیاتونه وو او دا په بلین ډالرز دا مې کې کوه خو دا د پنځه لس کال کوم مشرۍ خبره نه ده دا تر اخیری عملیات څنګه کال شپږ کال مخکې شوی وو نو خبره دا و چې دومره ستر عملیاتونه کې
البته و آزاد صاحب، آزاد صاحب که بحث همده سیوی که بحث همده سیوی ناتو او تقریبا 500 هیوادونو په افغانستان کې طالبان ونه وشلو ختمې نکړل، نو دا خو بیا بل بحث ده. کدی بل سوال تر شو چې دی مودی او دی بایدن د اعلامیې په برخه کې په امریکا کې څه نظر دی؟
په ګوري په امریکا کې د پاکستان په حق لباندې، د پاکستان پر د کړوړو په حق لباندې دا د نن بحث نه دی. د سایکلون عملیات څخه دی په پاکستان، د پاکستان پر مسایلو باندې امریکا خپل نظر هم لري او خپل تار هم لري او یو د ټول شایر ښکاره هم دی. لکن په واشنگتن کې یو سیاسي اصطلاح چې نریټیو چې کارول کیږي هغه همیشه همدغه ده چې موږ پوهیږو چې دا بد خلک دي، دیر بد ګایز. لکن موږ بیا هم کولی شو چې سره کار وکړو ځکه موږ ملي ګټې دا ایجابوي. نن هم د پاکستان سره په متحده ایالاتونو کې سره دې چې مدیر راغی او دغه سره د متحده ایالاتونو خپلې اړیکې دي. لیکن په سیمه کې د افغانستان په قضیه کې په نورو قضایاو کې پاکستان ته متحده ایالاتونه ممکن سبا بیا هم ضرورت ولري، او دا ضرورت په دې بنا باندې کیږي چې د یو پروجیکټ په شکل باندې همیشه سوی دی. هر هغه مهال چې اړتیا سوی ده پاکستان ته تناسب ورکول شوي دي او خاصنه اخیستل سوی دی. البته د افغانستان په قضیه کې نوې کوم شی چې دل کیږي دلته چې د متحده ایالاتونو کوم سیاسون په کوم نظر دی یا کوم پالیسي چې غوره سوی ده هغه تر ډیره بریده پورې د افغانستان په قضیه کې د قطر شکلتیا ده. د قطر د شکلتیا سره د پاکستان کوم رول چې وو د متحده ایالاتونو په د اوږدمهاله جیوپالیټکس کې په دې سیمه کې په هغه کې د پاکستان رول کم سوی دی، او د پاکستان رول د کمیدو سره سم په سیمه کې یا په پاکستان کې به نام نه راځي تر څو پورې هغه رول د پاکستان یا بل څوک وانخلي. په ټوله کې د پاکستان لپاره په متحده ایالاتونو کې د پاکستان په حق باندې هغه څه نظر چې هغه واقع بینانه نظر وي او ټول په یو اصل یا د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسي په خپله پالیسي کې دغه څه راونغاړي چې هغه د پاکستان هغه ډول چې دی هماغه څه معرفي شي. دا څنګه نن څنګه پرون وو نه به سبا وي ځکه چې متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د بهرنۍ پالیسي او د منځنی آسیا او مدني ختیځ لپاره چې کوم پالیسي دی دی هغه په وضعیت پورې اړه لري چې څومره کله د چیز لپاره څوک چاته اړتیا شته. نو د پاکستان په حق باندې د متحده ایالاتونو په هغه په ټوله کې په لویه کې پالیسي کې څه تغییر نه پرون و نه نن شته نه د مودي په څوارې نور هم راشي هغه تغییر باندې رانیسي.
مننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
خټک صاحب د دې مودي موضوع ته ما اشاره وکړه. په دې باندې عمران خان سخت انتقاد وکړ چې د پاکستان حکومت دا جرأت نه لري چې عکس العمل ښکاره کړي. په پاکستان کې دننه دغه سوی خبره چې کوي امریکا له هند سره یو ځای، دا هم د پاکستان په سیاسي ثبات باندې تأثیر نشی کوله؟
یقینا کوله شي. او عمران خان دا خبره زکه کوي چې اصلا هغه غواړي چې د پاکستان د اوسنۍ لوی دسیسې دي چې دې به اعتبار کړي. هغه وایي چې دې ضعیف سره وي او دې تصمیم نشي ولې دې یار دوکې دې کنه یو کې سپته دا کومه هغه لوی دسیسې دي. یعنی هغه اوسنۍ زکه چې عمران خان ګوند چې دی هغه د خیال دي چې د لوی درسي سو پوری وي نو د قدرت نشي راتله. نو د هغه د شهباز شریف صدر اعظم په ځای باندې هغه د لوی درسي مخالفت زیات په شدت سره کوي. نو دا بیان په دې رڼا کې تاسو ورته وګورئ او پاکستان به سبات کیږي د کې شک نشته. پاکستان یو اقتصادي توګه به سبات دي، په سیاسي توګه به انقلاب سره مخامخ دي، او په نظامی توګه تاسو ګورئ چې د دوه ایالتونو کې جنگ دی. یعنی پښتونخوا کې دا ٹی ٹی پی دا او په بلوچستان کې بلوچ بلیګراو سره جنگ دی. نو پاکستان خو ثبات ته ډیر سخت چیلنج پیښ دی.
او البته د عمران خان به بیا هم زیات کم. عمران خان خو په خپل خبرو کې تکرار دا وایي چې پاکستان په ډیر بد حالت کې دی او کې چیرته دی. خو البته د خپل ګون لپاره هم دا خبره کوي. خو بل لور ته خټک صاحب فکر نه کوي چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ دننه هم ځینې اختلافات شته او د پاکستان په پنجاب کې مهم سیاسي کسان ډیر سخت سره مخالفان شته وي دي، لکه فرضاً د نواز شریف او د عمران خان ډله؟
بالکل تاسو صحیح پوښوي د جنگ د قدرت جنگ پنجاب کې تنه نوته دي او د دې کې دا خبره یاد ساتي چې پاکستان اردو په خوا هم کینګز پارټي چې ورته ویل لاس پوسی ګوندونه جوړ کړیو لکه چې کاف لیګو جنرال مشرف جوړ کړو تاسو یاد شي یا پیپلز پارټي پیټریاټ پیپلز پارټي نه یو ډول به له کړیو خو هغه مشرف جوړ کړیو مشرف چې ختم شو هغه ختم شو دا عمران خان ولا پروژه چې دا دی یو فرد یو جنرال پروژه نه و دا دی اردو پروژه و دا دی 2011 نه شروع شو چې کله جنرال کیانی لوی درستیږي جنرل کیانی دور نه شروع شو او پاشا استخبارات رئیس بیا جنرال ریل شریف چې هغه لوی درسی شو او جنرال رضوان اختر استخبارات رئیس دا ادامه ولرله بیا جنرال پاشا راغه ضرور اسلام او بیا وروسته یو بل لوی درسی استخبارات خدا دا یعنی درې لوی درسی ځان چې هغه په دا د کې دا ټول اردو پروژه وا نو چې دا اوس پروژه په شا لاړه دی اردو کې ډېرې ریښې پیدا کړې دي او د اردو یو برخه عمران خان سره موجود ملګری ده دا ځکه هغه اوس په ولارد میدان کې دی نیول نه شي او دا د قضا یو برخه هم ورسره ولاړه ده دا لوی قاضی چې دی دا قاضی القضات چې اوسنه دی چیف جسټس نو دا یو لوی پاکستان کې چې د قدرت ډله چې کوم پنجابیان دي دا دوه ډله شوي دي یو ډله نواز شریف او زرداری سره ولاړ دي بل ډله چې دی هغه عمران خان سره ولاړ دي او دا اوسه پورې ماته حتمی ماته نه دی خوړل عمران خان ډله اوسه پورې میدان کې شته او څو ورځې کې دا راتلونکي درې اونیو کې پته لګی چې دوی یعنی حتمی ماته خوړو کنه دی خوړل
خټک صاحب د پاکستان تر د سیاسي بي ثباتي پوري چې د عمران خان د خبرو په استناد زده خبر هم وکم عمران خان دغه رقم تورونه پوري کوي لکه پښتون خورنی غورزنګ چې په جنو برخو کې د خبري کوي چې د پښتون کورونو ته پوجان ورننه وځي د کور مالونه لوټي او هرڅه ماتوي او لزان سره یوړي د عمران خان نن سبا دغه تورونه پوري کوي چې د دوی د پی ټ آی د پلویانو کورونه پوجانو لوټ کړی دي پولیس ورغلی دي خلګي وهلی دي دغه تورونه فکر نه کوي چې هغه د سیاسي اختلاف تر سوي لوړ شوی دي چې په دې ساته باندې پوری کیږي
نه د کله فرق دی پی ټی ایم یا نور خلک چې دا خبره کوي او عمران خان چې کوي په دې کې توپیر لري توپیر دا دی عمران خان یوازې چې کله پی ټی آی والا ونیول شي یا پی ټی آی په کور باندې خلک ورننوزی پولیس یا فوج یا څوک نو دې یادوي مگر دې د اوس نوې اوس نن مثلا په تیرو اته څلوي ساعتو کې دومره بلوچ فوج اوچت کړل دې هغه بارکه یو لفظ ویلو ته تیار نه دی د دې په حکومت کې خلک نیول کېدل د هغه بارکه یو لفظ ویلو ته تیار نه دی اوس چې مثلا وزیرستان کې دې عملیات کوي خلک نشي هغه بارکه دې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی دې یوازې چې پی ټی آی ولونی ولې شي دا وایي چې پاکستان تاریخ کې ډومبي زره گرفتاری وشو حالانکه دلته کې موږ خپل ټول قانونو قانونو باندې خانو کې تیر کړی دي اسې دې پورې خبر کوم چې هغه یعنی هغه فوکس شې پی ټی آی باندې نه پی ټی آی نه بهر
خټک صاحب زما مطلب دا یعنی د دې چې کله د پنجاب دننه د دغه رقم اختلافاتو خبره کوي او سندونه هم وړاندې کوي نو دغه پنجاب بیرته په سیاسي لحاظ څنګه متحد کیږي
دې کې مشکل دا چې دې تا یو لار د دې لپاره عملی لار دا وا چې د ویلی وې چې تیر په هیر سیاسي ګوندونو راشي چې موږ په کینو او په ګډا یو لاهیه جوړ کړو چې د اردو یا جنران څنګه د سیاست نه وباسو دا لکه چې بنظیر بوټو او نواز شریف 2001 کې خپل پخوانی اختلافات چې دغه سي اختلافات لکه اوس عمران خان او د دې په منځ کې دي هغه ختم کړل او چارټر اف ډیموکراسي یا میثاق جمهوریت په نوم یو معاهده وکړه د هغه ته مدانه دی وای د خیال دی چې زبو اردو تر فشار لاندې راولم او دې ته مجبور کما چې هغه ما سره بیا خبرو کی او اردو زما شاته ودرېږي چې ودرېږي نو زبو دینه د نور خلق په اردو باندې و هم او قدرت په بیا واخلم دې ته مدانه دی چې راشي نور سیاسي ګوند سره کینی او مبارزه لاله سیاسي مبارزه لاله جنرالان دي سیاست ته وباسي د خپل یعنی یو قسم ته ستراتیژي شته هغه باندې باید سره پوشی او غدار کی
مانا نه خټک سپ تلاش سپ ستاسو په باور د پاکستان پلاوی د افغانستان لپاره د پاکستان څنګه استازي دورانه چې کابل ته ولاړو ل امیر خان متقی سره وکتل هلته بیا په اعلامیه کې دوی وویل چې خبرې به کوو او په سیمه کې به د ثبات له خاطر کار کوو ل دې کار نه مطلب څه دی
فکر کوم چې پاکستان احتیاج سوای د سیاسی چې احتیاجات لري اقتصادي احتیاجات لري استخباراتي او نظامي احتياجات لري. نو زه په دې نظر یم چې دای وس هڅه کوي چې خپل تیر وطن چې په سلمیشت کالو کې د افغانستان سره وکړنی هغه تیر وطن جبران کړي او وکولای شي چې د خپل بې ثباتی سیاست نسبتاً چې د افغانستان د سیمې او د افغانستان د هیواد نه دوی خپل ډاډ تامین کړي. نو هڅه کوي چې د امارات له چارواکو سره ډېرې صلحامیزي او ډېرې خوږی خبرې وکړي او د دې په ترڅ کې دوی وکولای شي د افغانستان د هیواد څخه یو خواړه ډاډ سي د بل خانه ودا هم پوسی چې ټي ټي پی نه تم ویلیږي او د دې بل خانه هم بلوچستان بلوچانو ته انګیزه نه ورکول کیږي او د بل خانه پوسی چې ولا افغانستان د پاکستان سره منظم ترانزیتی اړیکو تجارت غواړي او د بل خانه هم دوی هڅه کوي چې په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان د لپاره اقتصادي کریډیټ ورکړي. دا به د دې لامل سي چې تیرې څلوېښت کلنې تیر وطنې نو تر یو حده پورې چې پاکستان سیاسي ثبات ته ورسیږي افغانستان یې ملاتړ وکړي.
مننه تلار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزاد صاحب، مخکې تاسو دا وویل چې لا هم تر اوسه پورې داسې تاسو ته ښکاري چې د واشنګټن او اسلام آباد روابط د پخوا په څیر دي. په واشنګټن کې خلک د سپیک پروژې ته تشویش نه لري ځکه چې د غرب خو لوی حریف په ټوله نړۍ کې اوس یوازې چین پاتې دی.
ګوري سپیک پروژه خو ډېر لوی پروژه وه، شکیب صاحب، تر هغه وړه پروژه چې د افغانستان لپاره هم مهمه وه، د چابهار بندر په اړه کې ایران مشکلتیا د ایران رول یعنی متحده ایالاتونو لپاره آسان وو پوینټ درځي. دا ډول پروژې خپل وخت باندې له سنځ سره مخ کی او یو ډول نه یو ډول فنډ چې سره د چابهار کې هندستان څنګه متحده ایالاتونو سره نن هم شیاړي کړی فورنیم شیاړي کړی لو یعنی اډی خپل سره اړیکې نه درلوده. نو سره د چې خپل رول ولې زیات پنګاچ ونه کړو دا کومه پروژه فنډ شو.
البته چابهار خو لا هم فعال ده. چابهار خو د
ګوره هغه دا ول چې دغه پیغه باندې کار وسو د افغانستان رول افغانستان دغه ښه استفاده ونه کوله.
سو خو بیا بیل خبره
ان کار سو هغه څه ونه سوله. راجو د سیپک پروژې ته سره د دې چې چین په نړۍ کې دوهم اقتصادي هیواد یا هدي اقل هغه دویم تولیدي هیواد دی د متحده ایالاتونو سره سیال هیواد دی، لکن په اقتصادي لحاظ باندې د متحده ایالاتونو نوی فیصد فابریکې اوس هم په چین کې دي. د متحده ایالاتونو فابریکې او په متحده ایالاتونو کې به تاسو هڅه دوم شای د مېن چین په نامه باندې ووینئ چې هغه هم یو اړتیا ده. د سی پیک لپاره په پاکستان کې خورا ډېر دغه سي یوازې پاکستانی پوز نه دی، هلته هر دویم ډله هر دویم تنظیم یا هر نشو ورکول کېږي. همدغه سي یو روحیه لري په دې روحیه را پیدا شوی دی چې هغه ډېر زر کرای کېدلی شي. یعنی د چین لپاره په سیمه کې هغه اقتصادي کومه پانګونه چې چین کوي هغه بل چې دی غواړي چې ځان ونښلوي د اروپا سره په ځانګړي توګه هغه دغه غوښتل د متحده ایالاتونو لپاره خورا ډېر اسانه دی. یعنی د پاکستان د پوز تر څنګ هلته نورې دغه نیابتي ډلې چې
سوال آزاد صاحب سوال دا وبخښه سوال دا اوسې امریکا دې ته خوشاله ده چې د سپیک پروژه بشپړ شي؟
نه، امریکا هیڅ هغه پروژه ته خوشاله نه ده چې هغه د پښیمۍ د کچه باندې هغه سه یو اقتصادي کمربند رامنځته کړي چې پاره کړي د چین اقتصاد لا وده وکړي. په هیڅ عنوان یې واده سپیک مثلا نه یا د بیلګې په توګه مثلا د یوکرین د چین د مسلې را په دی خو د روسیا د مو بخښه د یوکرین د روسیې د مسلې را په دی خو روسیا چې د کوم اقتصادي ستونزو سره مخ شوی کوم منځونه شو لګیدل له پاکستان متحده ایالاتونو ډیر رول. یعنی هغه وادونه چې برزواکي وادونه دي هغه وادونه چې اقتصادي وده ته خپل اقتصادي وده ته ورسره بل کار کوي یوازې سپیک نه هر هغه پروژه چې غره ده د چین اقتصاد ته وده ورکړي متحده ایالاتونه هغه څنګه ده خوشاله. نو دغه د پاکستان د ځوان آسان کار دی خو پاکستان چې د بحث به تر راځي په دې په دې مسایل کې د واشنگتن پالیسي کې هغه هم هغه یو کرایي نیابتي ډله د ټول پاکستان چې هغه د چین د روسیې هغه د سیمې لپاره که متحده ایالاتونه هر وخت ډیر ډالر ورکی هغه کارولای شي. لهذا هغه اندېښنه واشنگتن نه لري او واشنگتن په خپلو دریځونو کې په څلور ساعتونو کې خپل تګیر اوستلی شي. دغه تګیر تر ډیره بریده پورې د د دې وسیله کاری د ګیر د منی بس هغه مسله ده چې پیسې ورکوي نو د دې مسله حل کیږي. لهذا هغه اندېښنه چې فکر کیږي په واشنگتن کې نشته.
مننه آزاد صاحب. خټک صاحب د سپیک موضوع یاد کو څنګه کسام تاسو یو اشاره ورته لرله، آیا د سپیک په پروژه باندې غربیان خوشاله دي؟
خوشاله نه دي، بلکې داسې خبره چې هیڅ پرې دي نه. دا 2014 کې چې نواز شریف سکوت کړو کودتا چې شو، عمران خان دغه کودتا مخو چهره و، مګر شات خو جرالانو هغه دې د پاره شو چې سپیک مخریو کی. عمران خان درې نیم کال حکومت وکړو او 12 وړنې لري هغه حکومت، یعنی پاکستان خلکو لپاره هیڅ نه کړی. خو دوه لاسترونه، یو دادا چې سی پی کې ودرولو، دویم دادا چې آی ایم ایف د صندوق وجی بین المللي دای راوستو چې پاکستان په مری کې ناشتو او پاکستان ته وشي چین سره چې کم ورکړه راکړه کوي مونږ نه اجازه تخلي مونږ خبره. نو دا خو سی پی خو لوی جګړه ده غرب دی، او دا دوه معاهده خو شوی دی لپاره چې طالبان راولي حکومت ته سکوت ورکی، کابل کې دولت ته سکوت ورکی او ترګری بیا راشي. د ترګری خلاف نوې جګړه مطرح ده، د ټي ټي پی او د داعش د یو قسم ترګری دی لپاره دی چې د ترګری خلاف چې غرب کوم نوې جګړه پیل کړي دی هغه لپاره جواز یا میدان جوړ کی. لہذا سی پیک خو اس قیمت پر امریکا نه پرې دی او غرب نه پرې.
خو خټک صاحب دلته سوال ده، د پاکستان دننه سیاسيون او د پاکستان پوزیان او د نور دوی په دې ټینګار کوي او د فکر کوي چې سپیک نوي نو پاکستان خو هسې هم د هند له سیالي وتلی دی، نور به هم وضعیت ډیر خراب شي. که دوی په دې ټینګار کوي دغه لغرب سره به څه کوي؟
دا شي خبره ده، دغه پاکستان لپاره لوی مشکل دی کې شک نشته، دا اسان کار نه دی. خدا دې چې پاکستان به لار نه ځکه چې غرب چې دی غرب اقتصادي توان له لاسه ورکړی دی، هغه دی جوګه نه دی چې مثلا سی پیک غوندې معاهدې دلته شي راشي، دلته کې سرمایه گذاری وکړي، دسې مثلا 1.5 میلیارډ ډالر، 6 میلیارډ، 100 میلیارډ ډالر د دې جوګه نه دی. نو هغوی چې دی غرب جواب څه دی؟ تھا جهاد، هغه صنعت، هغه سختارونه جوړښتونه چې دوی جوړ کړي دي. نو د ساتیم کارونو کې مجاهدین، طالبان، اوس داعش دی. نو دا یو قسم ته دی سی پیک مقابله چې دا هغه به د جهاد په ذریعه باندې کوي. او هغه د پاره افغانستان کې د دوه وعده وکړه طالبان راوستل او غلطه کې د نور ترګری ډلې راغله. نو دا خو دلته کې لکه څنګه چې روس سره جګړه وا شوروي اتحاد سره، خو توت جنگ چې هغه زمونږ په وطن کې وشو، اوس چین سره جګړه ده، توت جنگ بیا زمونږ وطن ته راوړي. نو غرب چې په هیڅ قیمت دا سی پیک نه پرېږدي.
مننه خټک صاحب. ازادي په سپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د طالبان او پاکستان اړیکې د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتون کې افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده، د سیاسي چارو کتون کې نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي. آزاد صاحب، د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونډ کړو، په دغه اوسنیو شرایطو کې چې د پاکستان په ځینو سیمو کې حملې روانې دي، پاکستان هم له اقتصادي ثبات سره ګډوډ روان دی، څرنګه په دغه یو سیاسي بې ثباتۍ کې چې په پاکستان کې روانه ده او دغه حمله او نشټ هم سوي دي، او بل لور ته په افغانستان کې دغه یو حکومت ته چې چم پر رسمیت نه دی پیژندلې، د سیمې حالات په څرنګه شي؟
جناب شه بس په پاکستان کې د پاکستان جوړښت په دې خو سیاسي بې ثباتۍ و دغه چې دا اوس پیښې ترخري پیښې سوي دي، پیښې کیږي، دا خو بل بحث دی.
فکر کوم په دې بحث کې د خټک سر نظر سم واخیست کنه په دې بحث کې دا اوس چې مو ویل د پاکستان سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات ل 1948 کال را په دې خطر هر وخت شای ډیر تهدید ورته متوجي.
بلې، وو په دې کې هیڅ شک نشته، زه موافق یم. د سره له په ټول کې یعنی سیاسي سبا دلته څنګه نو چې سیاسي فعالیتونه نو کله سیاسي ګوندونه هغه دغه تجارتي وي هم دغه پروژې وي لکه خټک صاحب چې وویل چې هر وخت جوړ شوی دی او بیا اهداف لپاره کارول شوی. نو دغه سیاسي سبا ته ودنه نو وضعیت تر ازو کې په افغانستان او په سیمه باندې بس تاثیر ولري. لومړی د ټولو مهمه خبره دا ده چې د ستاسو د بحث سره اړه لري. البته ګورې په تیرو دوه کلونو کې حتی نن هم د طالبانو باندې پاکستان کوم نفوذ لري او د افغانستان په طالبانو باندې او په تیر کې چې درلو دی دا تمه ساده نه ده چې طالبان دې په دومره فیصلو یو فلاتیا ډیګري په یو شپه ورس کې او راوستل کیږي هغه د پاکستان مخالف هغه ترهګر ډلې چې هغه پاکستان کې خلک وژني او چاودنې کوي دغه قربتوب دی چې پاکستان ته اجازه مکو دی وکی یعنی د شل کلو اړیکې پر دای باندې د پاکستان سرمایه گذاری د دې کورنۍ نن هم د ټولو کورنۍ تقریبا الته وستی او له دې څخه انکار نشي کېدلی نو دا خو دومره ساده نشي کېدلی چې طالبان دومره ژر
آزاد صاحب بخښنه غواړم د افغان مجاهدونو مشران هم په اسلام آباد کې او حتی د صبغۃ الله مجددي او برهان الدین ربانی حکومتونه پر اول پنده کې جوړ شول، لیکن کله چې دوی افغانستان ته راغلل د افغانستان حکومت تور پوری کړ چې استاد برهان الدین ربانی د پاکستان په اشاره وشل شو دی یا هغه طالب وشل دی چې هغه په پاکستان کې اوسېدو. یعنی دغه سیاسي تحولات خود سینې دي چې یو ژمنه څوک کوي او پیغمبر به بیا ولاړ وي.
بلې، و دا هغه محل وسول کله چې کورې پاکستان په تیرو 50 کلونو کې تل د هر هغه ډلې سره دلیدلې چې هغه د وخت افغانستان دولت خلاف وو. هر هغه ډله کله چې مجاهدین خپل حکومت راغله دولت راغله کونه توه نه جوړې کی دیو په وړاندې یو بل بدیل جوړ کړ طالبان جوړ کړ. طالبان نن په دولت کې دي. طالبان د هغه وخت د دې پر ضد باندې همغه مخسره خپلوي لکه مجاهدین چې خپل کړل لکه تاسو سیاف او یا مثلا ربانی او نور کسانو چې یو وخت د ملګری بیا دی ودرېدل د دې په وړاندې هغه ځکه ودرېدل چې دې بدیل حالت پیدا شو. طالبان تر اوسه پورې بدیل نه دی پیدا شو. طالبان هغه غواښنه احساس کړي چې پاکستان دی یو بل دغه څه ده تمویلوي تجهیزوي لکه مجاهدینو په وړاندې طالبان تجهیز او تمویلول او مجاهدین ته خطر او طالبان ته خطر وي هغه لا نه دی پېښوي. په حال په سیمه کې د سیمه راتلونکي وضعیت زه تر ډېره بریده په دې فکر کوم چې غیر په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه وس هم دغه وضعیت کنټرول بولي. کنټرول ځکه بولي چې دا زوایي د وژلو نو وروسته کله چې مطبوعاتي کانفرنس ورکول کیږي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د طالبانو په حق باندې هیڅ هغه دریز نه خپلوي چې هغه په دوه په تړون کې دی تاسو وښلې به هیڅ نه ترهګر ډلې ته یا ترهګر او تا پټنځای یا مثلا دغه قربتو باندې کې چې امریکا او امریکا اطلافي هوادون ته ګواښي او زوایي خو د نړۍ ته ټول هغه وانټډ کس هغه وژل کیږي او د طالبانو په وړاندې باندې په دلیل نیول کیږي او نه هم هغه هغه کڅوړې حمله او روانه دي. یعنی د متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اصلاحي اطلاعاتو لپاره د سیمې وضعیت کنټرول دی. البته د سیمې لپاره هم د شپې کې شک نشته چې ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د پښتنو لپاره او پاکستان کې به سباتیستا د سیمې لپاره خطر شته او دا خطر تر ټولو ډېر د سیمې قدرتونو لکه چین او روسیا احساسوي. مندني آسیا هیوادونه احساسوي. هلته البته د چیکیانو هغه خواته انتقال په خپل شرکو شوباتې اضافه کړي نه شمال ته دي تر څنګ د ایشانو په شمال کې فعالیتونه او د منځنی آسیا همدارنګ روسیا غواښل نو په سیمه کې په ټوله کې د سترو قدرتونو لپاره او مش بدبختانه هغه سیلګری کې به ستاسو زونه ازموږ لپاره د نور لپاره وضعیت خورا اندېښمن دی. خو د غرب لپاره تر کنټرول لاندې دی او هغه په دې کې خپل رول لري.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه د سیمې وضعیت په کومه خوا روان دی؟
فکر کوم چې د سیمې وضعیت د اوکراین او روسیې د جنگ سره سم همدارنګ په پاکستان کې د سیمندري د بلې خوا د تاجکستان تورونه په امارات باندې او د بلې خوا نه د هند او د امریکا نږدېوالی د پاکستان په مقابل کې تر څنګه د افغانستان روابط د سیمې سره زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت په سیمه کې نه بریشي. یو خوا ډېر شدید ګرم جنگ روان ده، د بلې خوا نه ډېر شدید سول فکري رسنۍ جنگ روان ده. دا سیمه متاسفانه ډیره بې ثباته کوي او احتمال د دې ست چې وبلې نړیوال جګړې ته هم کوم مدیریت نسی سره ورداخليږي او هیوادونه هرومرو دي چې خپل دفاع حاکمیت او ګټو لپاره یو بل طرف ته یا حمایت وکړي او یا هم د جنگ اعلان وکړي. نو په سیمه کې د فکر کومه دا سی و سیاسي او نظامی او استخباراتي خلل دلکیږي او دا هم په ګرم جنگ روانه ده او هم په ساده جنگ باندې روانه ده.
مننه تلار صاحب. ازادي په سپو کې پروګرام د ازادي رادیو اوري. د پروګرام موضوع مو د طالبان او پاکستان اړیکی د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
خټک صاحب، تاسو څه وړاندیز لري چې په دغه شرایطو کې چې په دې بحث کې مو کوم نظر تاسو ورکړ او تلار صاحب هم آزاد صاحب هم، څه باید وشي؟ افغانان پښتانه باید څوک؟
پښتانه باید ټولونه اول دا چې د جنگ په ضد باندې، جنگ د نوی جنگ خلاف، جنگ خلاف مقاومت دې ته باید خپلو کې یو اتحاد جوړ کړي، په یعنی امن لپاره اتحاد یو نقطه باندې، نور خپل اختلافات په خپل ځای وي. اول خبره دا ده، مې خبره دا ده چې پاکستان کې دیم داسې خلکو ګوري چې هغه امن غواړي، هغه سره دې بیا هغه ته لاس ورکړي او بیا د دې سیمه هیوادونه دې ته وهڅوي چې هغه مثلا پاکستان، هندوستان، چین، ایران چې هغه دې جنگ نه د سیمه ته جنگ نه پریدي، ځکه چې جنگ راغی ټول تاوان دي. غرب سره دې هم خبرې وکړي، هغه سره دې هم استدلال وکړي، منطق وکړي چې موږ خو یعنی تاسو فرصت نیو، خو دلته جنگ به راوړي. نو مطلب دا دی چې خدای مکه بل جنگ راغی، لکه تاسو ګورئ چې مجاهدین ته طالبان راوستل، طالبان ته داعش راوستل، نو دا خو یو شل دیرش کال نور دا جنگ وشي، څلور څلوېښت کال وشو چې دا جنگ روان دی. نو لہذا د دې جنگ مخنیوي چې دی تر ټولو لوی چیلنج پښتنو ته دادی چې دې مخه څنګه ودیږي.
مننه خټک صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ خټک صاحب دا نظر لري او ځینې سیاسيون د افغانستان چې په طالبان مخالف دي، هغه بیا کله ناکله په دې ټینګار کوي چې باید د طالبان په ضد په افغانستان کې جګړه پیل شي.
ګورې، تاسو د ځینې سیاسيون یادونه وکړله، لبره مرغه په ځنګړی توګه موږ هم بیا باور چې ټول افغان یو افغان دی، لکه ځنګړی توګه پښتون په وړاندې یو نری چلیږي چې حتی ځینې رسنۍ یې چلوي چې طالبان پښتانه مال سپیډي دي. دا یو بحث او د دې تر څنګ د پښتنو قدرت او هغه ټول شیانه ورکول سوی دی، نو خلک پاتې دي. د دې نه د څه په وړاندې درېدل او بیا هم دغه رنګه چې په غرب کې کوم پښتانه میشتي، کومه باران میشتي، هغه کولای شي چې په هغه وادونه کې پرې واټ شي، دی د خپل په هغه وادونه کې البته د کوربه وادونو د سیاسيونو سره د غو د پالیسی جوړونکو سره د غو د هغه کسانو سره چې هغه خپل وادونه کې د خپل بهرنی پالیسی کې رول لري، د غو سره د افغانستان د وضعیت، د پښتنو د وضعیت، د لارو باندې د پښتنو د وضعیت په حق لباندې یو منسجم حرکت پیل کړي. په افغانستان کې د نن وسلواله جګړه هغه طالب وړاندې وی، هغه تر دې وړاندې د نورو وړاندې طالب کوله، تلويش کاله دا جګړه نتیجې ته ونه رسیدله. تاسو مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې ناتو راغله، څلو څلو شوادونه راغله، د شاو فادری تلین نه داله راته مصرف کوله او افغانان خو په لکونه افغانانو ژوند لا سوار کړي، لکه نتیجه په جګړه باندې طالب ختم نه شو، لکه لا ډیر کا وړای شو، ځکه چې ځینې سیاسي تفاهمات، ځینې سیاسي پریکړې داسې وي چې په هغه کې د افغانانو د پښتنو رول صفر وو، هغه رول نور خلکو ادا کوي او تصامیم داسې ونیول. نو په هغه لوړه کچه باندې، په سیاسي او ډیپلوماټیک کچه باندې که پښتون افغان د وضعیت د بدلون لپاره حرکت ونه کړي، په جګړه باندې دننه په افغانستان کې هر هغه سیاسون چې په دې باور دی که زرواري پیاوړی هم سي، طالب که لمنځه ولاړ هم سي، دا به بل څه پیدا کیږي، دا به لمنځه وړي، لکه دغه همدغه لوبه چې د سلویش کار روانه. نو زه هغه د حل لاره اصلا نه بولم، بلکې لا د بدبختۍ او لا د بې ثباتۍ خواته تلل دي. اما هغه رول چې په سیاست کې پښتنو په تېرو شلو کلونو کې ونه توانېدل چې 1% ادا کړي، نو مې وخت راغلی دی چې هغه خپره ډېر خلکو ته دا ځینه مسایده هم د غربي هېوادونو کې چې مېشت افغانان دي، پښتانه دي، هغه کولای شي چې وخت نا وخت خپل نظر د همغه سیاسيونو سره د نظر تبادله وکړي او یو منسجم حرکت را پیل کړي، لکه خټک صاحب چې ولا غزلان دي برخه کې خپل ستونزې ولري، د نظر اختلافات ولري، اما په لویه کې د لوی افغانستان د مسایلو لپاره باید یو همغږي رامنځته شي او په ټول ډول افغان دایسپورا په دې کې رول لوبولای شي.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې له دغه جګړو خواته افغانستان او پاکستان کې پښتانه هم روان نسي او یو ثبات وي؟
زه فکر کوم د دې موضوع لپاره یو قوي او مسلکي مشورې ته ضرورت ده، ډېر وخت نشي په لنډو ټکو کې راټولوم. پاکستان دې د مغرضانه سیاست نه لاس واخلي او خپل ځانې چې کلونه کلونه کرایي ځانې په کرایه ورکوي امریکا ته، ځانې په کرایه ورکوي برټانیا ته، ځانې په کرایه ورکوي روسیې ته، ځانې په کرایه ورکوي چین ته، له دنه دې ډډه وکړي. ولې په سیمه کې غټه بې ثباتي رامنځته شوي؟ دومه موضوع د هغو تبلیغاتو نه د ګډ په شدت ډډه وکړي چې هغه سیمه نارامه وي. دریمه موضوع، زه فکر کوم چې د شانګهای غونډه چې هر کال دایریږي او په هغې کې قطنده پرېکړه ترسره کېږي، هغو ته دې یو نړیوال سیمه ییزو غونډو ته د زمونږ پاتې شي او په هغو دې عمل وکړه. دا به نو سیمه او ځان هم د ثبات په خوا یوسي. بلې خوانه دې روابط چې د هند سره د دوی دي او ډېر ترنګلي سوي دي او د ننه په پاکستان کې هم قوي بې ثباتي را روانه ده، د هغو مدیریت او تقاضا دي تر یو حده پورې ځان سره ومني او د آزاد کشمیر موضوع باید د هند سره حل شي. ټول دې خوا سره هم په افغانستان کې په سرحدونو باندې چې کله د دوی د خوان ناندرې وي، خصوصا په اقتصادي لوبو کې، ځکه ته که د سپای ټکی کېږدي، زه باورمند یم چې سیمه د ثبات په خوا روانېږي. او ډېره مهمه موضوع یې دا ده چې پاکستان په څلوېښتو کلونو کې ځان کرایه کړی و او هر چا به چې لوړه کرایه واخیست نو هغه ته به یې
ماننه تلار صاحب، ماننه ماننه بس ماننه تلار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د دې خطر چې دا بحث راغونکو خټک سب ستاسو نظر به واخلم. د افغانستان په دې تیرو نږدې نیمه پیړۍ ستونزو کې تل یا ډیر کله اکثر افغانانو نورو ته اشاره کړې ده چې فرضاً پاکستان د سم شي، امریکا د سم شي، روسیه د سم شي. خټک سب که ستاسو نظر واخلم، باید څه شي چې په همدغه شرایطو کې په همدغه حالت کې دغه جګړه د افغانانو کور کلی تران نشي او یا لشتر لږه مخونی ولسی د یو سیاسي مشر په صفت باندې تاسو خلکو ته سوړان دي سلري؟
زما خو ارستادې چې افغانانو تم ډیر په احترام او په مینه د رورالې په مینه دا ارز ورته وکما چې دوی کی هم دا خبره ده چې یعنی هداکل یو دوه خبرو باندې باید چې اتفاق وکي. یو دا چې افغانستان استقلال، ارضی تمامیت او افغانستان کې د افغانانو په خوخه باندې نظام او حکومت، دغه درې ټکو باندې د یو جبهه او ائتلاف چې هغه یو قسم د اوسنی سیستم ته یو بدیل هم جوړ شي، او ځکه چې یا خدا دې چې طالبان دې ته مجبور کړي چې اوی خلکو پښتنه وکړي چې تاسو غواړي خلک رائے ورکي وغه مطابق یو نظام جوړ شي، کنه جوړیږي بیا دې خلاف مبارزه وکړي. مزرد جنگ په حق کې نه ما، خو یو سولایز مبارزه، سیاسي مبارزه کې دی شي چې هم دوی مجبور کړي ته د ادب خشونت والا خبره زه کوم، خو مبارزه کېدای شي چې طالبان دوی ته مجبور کړي او که مجبوري کې نه چې دوی بیا یو دین نظام لري کی او دوی په ځای یو داسې نظام راولي چې د افغانستان د خلکو په اراده ولاړ وي. او هغه د پر ډیره مهمه ده چې اول افغانانو خپل منځ کې یو اتحاد موجود وي او د سیمې ملکونو سره باید خبرې وکړي چې کوم خلک پاکستان کې، هندوستان کې، ایران کې، چین کې، دای کې سولې ول خلک هغه سره باید خبرې وکړي.
ډیره مننه خټک صاحب چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او تلار صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم.
شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دامنت جا آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی منی نغمراتا غی گنن آغنن سوائے راتا مخی مخی کی 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 گنن ہاں گمن
سلائی کاجل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کاجل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کاجل ہاگا آئینا دا ہاگا آئینا دا ہاگا ستلگی دی توری گینم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی گینم ہاگا نن سبائے